یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشای وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. لاس د رادیو نه روانې یو ساته خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په روان یو سات کې په ګڼو نورو مهمو موضوعاتو د راپورونو تر څنګ اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون د جګړې په ډګر کې د افغانستان سرتیرو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د نوې ستراتیژۍ له جوړېدو هرکلی کوي. دړه له راپور سربیره د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره مرکه هم لرو. نور بس د یونیس پروګرام د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې راځي، خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمه نړۍ خبر وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد وای طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماته نه ده خوړلې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن په 2019 کال کې د هند د کرکټ په غوره لیگ سیالۍ او ټیمونو کې لوبېږي. او د پاکستان پولیسو تایید کړ چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې پخوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوست د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد وای طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماته نه ده خوړلې. ډانفورد همداراز ویلي دي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره پوځي حل لار وجود نه لري. جنرال جوزف ډانفورد د کاناډا په هالیفکس کې پرون یوې امنیتي ناستې ته دا هم ویلي خبروي چې ویل شي چې طالبانو اوس وخت جګړه نه ده بایللې. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر ښاغلی ډانفورد ټینګار هم کړی چې طالبان باید خبرې پیل کړي. د طالبانو په اړه دا لوړ پوړی امریکایي پوځي داسې وخت خبره کوي چې امریکا په افغانستان کې د خپل ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د زلمی خلیلزاد په ګمارلو سره د سولې هڅې چټکې کړې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې پرون د جلیس په ولسوالۍ کې په یو کور باندې مرمۍ لګېدلې او ځینې خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د میدان وردګ د والي وان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دوه وژل شوي طالبان دي او په دیارلسو ټپیانو کې هم ځینې طالب وسلوال شامل دي.
د نن کال لمړنۍ راپورونو په اساس داسې ویل کېږي چې دا وژل شوي کسان په سوال طالبان دي یا وسلوال طالبانو سره ګروپان دي، خو تر اوسه دقیق معلومه نه ده چې د مرمۍ د کوم لوري د کور باندې لګېدلې ده.
د میدان وردګ د ولایتي شورا او غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د هوان مرمۍ د ملي اردو لخوا په یو کور لګېدلې چې پکې د واده مراسم روانو. هوتک وایي په واده کې د زوم په شمول درې کسان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په شمول دیارلس نور ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به په 2019 کال کې هم د هند د کرکټ په غوره لیگ یا آی پی ایل کې په خپلو ټیمونو کې ولوبېږي. د هند کرکټ غوره لیگ سن رایز حیدرآباد اعلان کړی دی چې راشد خان او محمد نبی له ځانه سره ساتلي، اخوا کنگس پنجاب هم د مجیب رحمان د ساتلو اعلان کړی دی. راشد خان په 19.9 کروڑ، مجیب په 4 کروڑ او محمد نبی په 1 کروڑ هندي روپیو لوبېږي. افغان لوبغاړو له خپلو ټیمونو مننه کړې چې دوی له ځانه سره ساتلي دي. په نړۍ کې د تجارتي کرکټ د لیګونو تر ټولو معتبر لیگ آی پی ایل د 2019 کال د مارچ په 9 نیټه پیلېږي. پاکستانی پولیسو تایید کړ چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې پخوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د کوټې ښار د پولیسو عمومي قومندان عبدالرزاق چیمه ویلي چې بریدګرو پرون نعیم کاکړ لومړی په ډزو سخت ټپي کړ او وروسته سا ورکړه. د چیمه په خبره په موټر سایکل سپارو وسلوالو بریدګر له سیمې وتښتېدل. تر اوسه چا د پاکستان د پولیسو د دغه پخواني چارواکي د وژنې مسؤلیت نه دی منلی. عراق او ایران له یو بل سره په لوی اندازه د سوداګریزو اړیکو د ټینګولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر ایران تازه اقتصادي بندیزونه لګولې دي. هغه هیوادونه چې پر ایران د امریکا له بندیزونو څخه په صرف نظر له ایران سره سوداګري کوي په لوی اندازه له جرمه کېدو سره مخ کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې له دې وروسته ښایي له عراق سره د تجارت اندازه په کال کې 40 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. ایران او عراق دا مهال په کلني ډول په خپلو کې د 12 میلیارد ډالرو سوداګری لري. له چین وروسته عراق د ایران د صادراتو تر ټولو ستر مارکیټ دی. او دغه راس په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې په روسیه کې اوس هم د اوکراین له ختیځو بلتون پالو څخه ملاتړ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د اوکراین په ختیځ کې وروستي انتخابات د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا رد شول. د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې چې له 2014 کال راهیسې پیل شوې ده 1300 کسان وژل شوي دي.
من نه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست وړاندې په خبرونه کې د راپورونو او موضوعات لرو. د افغانستان د ولسی جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره د نوې ستراتیژۍ له جوړېدو هرکلی کوي.
ای بسیار بنا په حکومت است او ان شاء الله که تلفات ما کمتر شوه، سکتورهای امنیتی با هم دیگر هماهنگ باشن.
د ولسی جرګې د دفاعي امنیتي کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی وو. په همدې موضوع د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره مرکه هم لرو. په یو بل راپور کې بیا وایي چې د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو د هوان مرمۍ د لګیدو له امله د زوم په ګډون درې تنه وشل شوې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو له دې خبرو چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي واشنگټن به په دې اړه چې د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشوخچی په وژنه کې څوک دخیل دی ډیر ژر خپل نتیجه گیری اعلان کړي. نوربسته 19 پروگرام د دې سات په دوهمه نیمای کې وړاندې کیږي. که وختو یو شمیر نور راپورونه هم درته خبرو، هیله ده تر پایمو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 1290 او د اف ام په 1.15 سپو د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. د هم د دې سات د سر موضوع د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي. د یاد کمیسیون رئیس نن ازادي رادیو ته وویل د هرو ممکنو لارو باید هڅه وشي چې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې کموالی راشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نوې ستراتیژي د تلفاتو د کمیدو لپاره جوړه کړې او عملي کیدونکې ده. د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي داسې ستراتیژي تر ډېره د کاغذ پر مخ پاتې کیږي او عملي نه ښکاري. یوسف خان زدران هم دا شیبه په سټوډیو کې راسره ده او په ډېره نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغان ځواکونو تلفات د اندېښنې وړ بولي، خو تمه ښیي چې د دفاع وزارت د نوې ستراتیژۍ له عملي کېدو سره به د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې کموالی راشي. د یاد کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی وایي د استخباراتي فعالیتونو ډیرول او د وسلوالو مخالفینو د حملو مخنیوی د ځواکونو د تلفاتو په کموالي کې مهم رول لرلی شي. ښاغلی غوریانی نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ باید د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ترمنځ همغږي هم زیاته شي.
متاسفانه که تلفاتم که زیاد بود، تلفات نیروهای مسلح ما به خاطر که حالت دفاعی داشتن، اگر حالت تعرضی داشته باشن که بتونن پیشگیری از عملات طالبان بکنن بهتر است. این استراتژی تازه که درست شده این برای عملات پیشگیری است. این بسیار به نفع حکومت است و ان شاء الله که تلفات ما کمتر شود، سکتورهای امنیتی با هم دیگر هماهنگ باشن.
دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان دفاع وزارت وایي نوې ستراتیژي د ځواکونو د تلفاتو د کمولو په خاطر جوړه کړې ده. د یاد وزارت وایي غفور احمد جاوید د یکشنبه پورې ازادي راډیو ته وویل د دغه ستراتیژي پر بنسټ کوچنی امنیتي پوستې لوی مرکزونو سره یوځای او د افغان ځواکونو تهاجمي حمله هم ډیروالی مومي. د ښاغلي جاوید په خبره د نوې ستراتیژي په چوکاټ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو کمانډوي او هوایي عملیات هم ډیریږي. د افغانستان د دفاع وزارت داسې مهال د دغه ستراتیژي د عملی کېدو خبر ورکوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې په تیرو څلورو کلونو کې د 28,000 پولیسو او د ملي ورتو د ځواکونو د وژل کېدو خبره وکړه. له دې سره د نظامی چارو کارپو باري آرس دې ته پکتو چې په تیر کې هم ورته ستراتیژي او پالیسي یوازې د کاغذ پر مخ پاتې وي، وړاندیز کوي چې د ستراتیژي د پلي کېدو لپاره باید جدي هڅې وشي.
ستراتیژي هغه وخت موثریت لري چې د منطقي اصولو عيني شرایطو او ذهني مطالباتو پر بنسټ عيني شکل باندې هغه څه امکانات موجود دي طرح سوي او تر ټولو لا مهمه ده چې د هغه د طرح کېدو نه د هغه په عمل کېدو کې ډېر هڅه وهند وسي د کاغذ پر مخ باندې درد نه دوا کوي.
د پولیسو او عسکرو د تلفاتو لوړ شمیرې د ملي شورا نور غړي او عام ولس هم اندېښمن کړی دی. ولسی جرګې د تیرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران استجواب کړي وو او له دوی یې وغوښتل چې د هرو ممکنو لارو د افغان ځواکونو تلفات راکم کړي.
مننه کوم له خپل همکار یوسف صدران نه چې تاسو سره جزئیات شریک کړل. په همدې موضوع د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره غږیږو چې همدا شیبه د ټلیفون پر لیکه ده. کریمی صاحب، لومړی ستړي مشه او پوښتنه مې دا ده چې دغه ستراتیژي چې د افغانستان دفاع وزارت افغان سرتیرو د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره جوړه کړې ده څومره عملي ښکاري؟
اول خو د تاسو نه مننه او د تاسو له لارې تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته د زړه نه کومې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. دا د مخکینی ورور خبرې که سړی فکر ورته وکړي د ډېرې ښې خبرې وکړې، زه به دا د ده ټولې خبرې په درو ټکو کې خلاصه کړم.
بله،
هغه دا چې د هر کار لپاره مونږ اول باید یو پلان جوړ کړو. پلان په پلان کې طبیعي ټول امکانات ضرورات احتیاجات چې دي هغه په نظر کې نیول کېږي. بیا به د دې پلان له مخې د تطبیق لپاره به هر اړخیز وزارت نیول کېږي او بیا وزارت چې تکمیل شول آمادګي وشوه بیا به دا تطبیقیږي او د تطبیق نه وروسته به ارزیابي کېږي چې دا صحیح تطبیق شول او که څه غلطۍ مو وکړې څه درسونه ځینې زده کولی شو، څنګه نیمګړتیاوې اصلاح کړو او څنګه خپل کمبود پوره کړو. دا اساسي ټکي دي په هر قالب کې چې واچوي د وزارت دفاع د نوي پالیسۍ نه زه په تمام معنا اطلاع نه لرم چې د دوی په پالیسۍ کې کوم ټکي شامل دي، څنګه پالیسي جوړه کړې ده. خو د حالاتو په نظرداشت او وضعیت په لیدو سره مونږ که چیرې د دفاع په موضوع کې د ناسو موضوع کې ناستو او دفاع کوو، دا داسې معنا ده چې دښمن ته مونږ په خپل ځان هدف جوړ کړی او په ډېر اسانۍ سره کولی شي چې دا دفاعي پوستې له منځه یوسي او دا پوستې دومره قوي پوستې نه وي چې له ځانه دفاع.
بله کریمي صاحب، دغه پالیسي او ستراتیژي چې دوی جوړه کړې ده هدف یې دا دی چې د افغان سرتیرو د مرګ شوبلې مخنیوي وشي. تاسو د افغانستان لوی درستیز پات شوي؟ بله،
هغه ته چې باندې پوښو ولې د دې کار لپاره دوی کوم ټکي لیکلي چې لیکلي دي اغه د دې محتوا باندې زه نه پویګم، ولې زه په خپل له خپل تجربه نه وایم د تعلیم نامو او د نظامی اسناد پر بنسټ وایم چې هر کار کو اغه ول باید خپل پلان شي، بیا د غیر پلان له مخې دقیق وزارت ونیول شي، د وزارت په استناد د امکاناتو په موجودیت اغه باید تطبیق شي. کله چې تطبیق شو وروسته د دې نتایج وکتل شي، ارزیابي وشي آیا دا پلان مو سم تطبیق کړو او که نواقص لري، که نواقص لري کوم دي، څنګه باید اصلاح کړو آینده لپاره.
بله، په دغه ستراتیژي کې کریمي صاحب بخنه دا وړې پوستې په لویو پوستو کې مدغم کیږي، تاروزی عملیات ډیریږي.
خو زه اوس وایم کنه راځم، زه خو دې متن نه يم خبر، اوس ما مخکې د ټول چې وړه پوسته د ډیر اسانۍ سره لمنځځي. مونږ باید قوی ضربتی قوتونو جوړ کو. ضربتی قوت دا معنا نه چاتمن دی کوماندو وی خپل دی اردو هر کانډک هر ټولای هر بلوک په خپل یو ضربتی قوت کې دی شي، په شرط دی چې سم راهنمایي شي، سم سوق اداره شي، فعالیت سم کوردینه شي او سم استعمال شي. نو په دې مفهوم زما نظر دا دی، زما وړاندیز دا دی او زما په اصطلاح تحلیل دا دی چې باید موږ د دفاعي حالت نه وځو. اوس ودو ټول په حالت دفاع کې ده، دفاعي حالت نه وځو او لاړ شو تعرضي حالت ته. تعرضي حالت لپاره آمادګي ولرو، تعلیم او تربیه وکړو او په له هر استقامت نه چې هلته دښمن موجود دی مونږ پسې ورشو، نه انتظار وباسو چې دښمن په مونږ پسې راشي. اوس دښمن هم لږه حالت نه وتلی دی چې پخوا پشان دی، هغه هیټ اینډ رن او د حمله وکړه او تختاګي حالت نه وتلای دی. جب او د دښمن جبهه تقریبا معلومه ده پر استقامت کې ځای معلوم ده چې دښمن چیرته ده، کوم ځای کې ده، چیرته اوسیږي، کوم ځای کې قوي نقطې دي، کوم ځای کې ضعیف نقطې ده. دښمن اوس په حالت تقریبا د اردو معادل د جزوتامو د ګروپ په شکل فعالیت کوي. او موږ تاسو ګورو بهتري مثال مثلا د کندوز عملیات دي، د فراه عملیات دي، د غزنی عملیات چې دوی په دلایس توګه وکړای شول موافقانه عملیات وکړي. د دوی هدف زه ولې موافقانه وایم، په دې موافقانه وایم چې د دوی هدف دا نه دی چې دوی یو ځای ونیسي ولته کینی.
یعنی ستاسو هدف دا ده چې باید نور امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه په خپلو ځایونو کېننی، باید لاړ شي او هدف ترلاسه
کړي. باید لاړ شي لکه دښمن چې په مونږ باندې راځي، مونږ برعکس باید په دوی باندې ورشو.
بله،
نو هغه اساسي تکای دا دی چې مونږ باید تعرضي عملیاتو ته وسط ورکو، تطبیق کو، عملی کو او حمایه کو، حمایه هوایی، حمایه توپچی. دا یوازینی دی د بریالیتوب لار ده. د دې لپاره تدابیر پکار دی، ښه سوق اداره پکار ده، ښه رهبریت پکار دی، لیدرشپ. اوس اکثر زوی کې سربازان جنگ کوي، قومندان درک نه لري. باید په هر عملیاتو کې قومندان مستقیما ځي دخل وي، قومندان قومنده کې سوق اداره کې ایو قدمه پورته په جریان کې وي، د حمایه کې، کنټرول کې. دا وزنه دی بلری ټوب لا
مننه کو کریم صاحب کورم ودان ژوند دی وسې د افغانستان د دفاع وزارت په خوانه لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې د افغانستان د دفاع وزارت نه چې کومه ستراتیجی د افغان سرتیرو د خوندیتوب لپاره جوړه شوې ده، د دغه ستراتیجی پر عمل کېدو لارو چارو را سره خبرې وکړي. اوس هم زو اقتصادي خبرونو ته چې ناجیه صاحب وړاندې کوي.
د کلیوالي صنایعو د پراختیا له لارې څه باندې 100,000 کاري فرصتونه رامنځته شوي دي. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي دغه کاري فرصتونه د تیرو 10 کلونو په ترڅ کې د کلیوالي صنایعو د پراختیا په ملي پروګرام کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول رامنځته شوي. دغه وزارت وایي د دغو کاري فرصتونو په لړ کې 15 ولایتونو کې د ښځو نارینه او څه باندې 15,000 د سپما ګروپونه او د لاسي صنایعو د تولیدي صنایعو او رو برخو کې شپږ سوه کوچني تشبثونه رامنځته شوي دي چې هر یو یې په لسګونو دندې رامنځته کړي دي. دغه راز څه باندې 140 میلیونه ډالر د کرنیزو اوبو لګولو په برخه کې لګول شوي چې څه باندې 100 میلیونه کسانې تر خپل پوښښ لاندې نیولي. د پکتیا ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي د دې ولایت د تازه میوو د پروسس مرکز د ګردیز د مڼو ټولنې ته سپارل شوی. د تازه میوو د پروسس دغه عصري مرکز چې په یو جریبه ځمکه کې جوړ شوی د کرنیزو محصولاتو د راټولولو، درجه بندۍ او پروسس په موخه کارول کیږي. د دوی په خبره لدی پروسس خونی څخه په ګټه اخیستلو سره به د بڼوالو په وایدو کې د پام وړ ډیروالی راشي. دمګړی د تازه میوو د پروسس په دې مرکز کې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالۍ مڼې پروسس کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینو خوراکي توکو بې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,500 افغانۍ، د بوري 1,500 کیلوي بوجۍ 1,200 افغانۍ، د وریژو یو درنی منی بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ، او د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 1,500 او 1 لیټر ډیزل په 1,500 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسخارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ سلویخت پوله، یو انګلیسی پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 15 شپته پوله، او زر پاکستانی کلداري 1,515 شپته افغانۍ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست او نور مطلب تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي واشنگټن به په تیړه چې د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشقچی په وژنه کې څوک دخیل دي ډیر ژر خپل نتیجه گیری اعلان کړي. تر دې مخکې د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه دا و چې د سعودي عربستان ولیعهد د دغه خبریال د وژنې امر صادر کړی دی. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی دا هم د شیبه په سټوډیو کې ده. سالی صاحب، ولسمشر ټرمپ څه ویلي چې خپل وروستۍ پریکړه به کله اعلانوي؟
مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ویلي واشنگټن به خپل نتیجه اخیستنه چې د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشقجی په وژنه کې څوک دخیل دي ډیر ژر اعلان کړي. ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې خبرلانو ته وویل پر روانو دوه ورځو، یعنی شایي دوشنبه یا هم سه شنبه، بشپړ راپور په لاس کې ولرو. د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې د سعودي عربستان شاهزاده چې دغه شاهي هیواد مطلق العنان رهبر ګڼل کیږي، تیره میاشت یې په ترکیه کې د سیاسي مخالف او خبریال جمال خاشقجی د وژلو امر صادر کړی وو. د سعودي حکومت دغه ادعا چې اول واشنگټن پوسټ ورسپانې ورباندې راپور ورکړی وو رد کړی ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت پرون وویل وروستي راپورونه دقیق دي چې پر اساس د امریکا حکومت دا وروستۍ نتیجه اخیستې ده. د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه د امریکا تازه موندنې ښیي چې د خبریال په وژنه کې د ولی عهد مستقیم دخالت په ډاګه کوي. دا مسله ښیي په کانګرس کې د امریکا د نږدې متحد یعنی سعودي عربستان پر وړاندې د لا مجازاتونکو اقداماتو سبب سی وصل سک.
بله، ولسمشر ټرمپ د دغه خبریال د وژنې د قضیه په اړه چا وروستي معلومات ورکړي دي؟
بله، د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر گینا هاسپل او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون له ولسمشر ټرمپ سره کالیفورنیا ته د الوتنې پر مهال تازه معلومات شریک کړل. ولسمشر الوتکې ته تر ختلو مخکې ویلي و چې د مرکزی استخباراتو یا سی آی اداره به نن ورسره خبرې کوي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې تر دې شیبې خورا ته ویل سی و چې د سعودي عربستان د ولی عهد په دې وژنه کې کوم نقش نه دی لوبولی. واشنگټن پوسټ ورسپانې د هغو کسانو په حواله چې دا قضیه له نږدې څاري ویلي چې د امریکا د استخباراتو ارزونه د هغې ټلیفوني مکالمې د یوې برخې پر اساس ده چې د ولی عهد ورور شاهزاده خالد بن سلمان او په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر له خاشقجی سره درلوده. خو په امریکا کې د عربستان سفیر پرون په ټویټر کې دا مسله رد کړه چې ګواکې له خاشقجی سره دی داسې کومه ټلیفوني مکالمه د درلودلې وي. خاشقجی چې په امریکا کې خبرې دون کې ورسپانې واشنگټن پوسټ یې کالمونه لیکل د ولی عهد منتقد ګڼل کېده. دی د اکتوبر پر دویمه د ترکیې په استنبول ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې ووژل شو.
ډیره ډیره مننه کوو له خپل همکار سالی محمد سالی نه. اوس هم اکرام الله اکرام ته وکیږو چې د کابل چاپ د ورسپانو مهم ټکي دروي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو او د زلمی خلیلزاد وسلوالو طالبانو ترمنځ د وروستۍ ناستې په جزئیاتو مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. وی ساخ خپلواکي ورسپانې د یوې سرچینې له قوله د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د درې ورځنۍ لیدنې له جزئیاتو پرده پورته کړې. ورسپانې لیکلي دي چې په دغه درې ورځنۍ ناسته کې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت تر څنګ په یو شمېر نورو مهمو مسایلو بحثونه شوي دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د دغې ناستې پوره جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د یوې سرچینې له قوله لیکلي دي چې ښاغلي خلیلزاد طالب استازو ته د لنډمهالي حکومت د مشرتابه لپاره اته نومونه چې د افغان حکومت او طالبانو پخواني چارواکي پکې شامل دي هم وړاندې کړي دي. د مطلب د لیکوال په خبره چې له دغه درې ورځنۍ ناستې زلمی خلیلزاد خوښ دی او طالب استازو هم مختاتانه خوشبیني ښکاره کړې ده. د مطلب لیکوال د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال حج الدین محمد له قوله لیکلي دي چې ښایي د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ په دیناسه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په محلویش هم خبرې شوې وي. په مطلب کې د حاجی دین محمد له قوله دا هم راغلي دي چې ډیر ژر به د سولې د خبرو د پیل په هدف ځینې طالب زندانیان خوشي شي. مسیر خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د افغانستان د سولې عالي شورا د لغوه کېدو خبر ورکړی او لیکلي دي چې ښایي له دې وروسته دغه چاره په ارګ کې د یو کوچني ټیم له لوري پر مخ یوړل شي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې په همدې اړه افغان ولسمشر له تیرو څو ورځو را په دیخوا د هیواد له سیاسي سیرو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي. ورسپانه که څه هم د خپلې سرچینې نوم ناخلي، خو لیکي چې د ګلبدین حکمتیار په ګډون یو شمېر مشرانو د دغه طرحې ملاتړ او د عطا محمد نور په شمول ځینو نورو بیا مخالفت کړی دی. د مطلب لیکوال لیکي چې څو ورځې وړاندې د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سورابي هم ویلي وو چې د افغانستان سولې پروسه د دوی له واکه وتلې ده او د ژنیو غونډې ته چې د افغان سولې په اړه پکې خبرې کیږي هم دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د ملي ارمن خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا امریکا هیواد طالبانو ته ورکوي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې چې تیره اونۍ د سولې عالي شورا اعلان وکړ چې د سولې په خبرو کې افغانستان اڅنډې تکړل شوی، طالبان او امریکا چې څه وغواړي هغه کوي. د سر مقالې د لیکوال په باور که دغه حق له افغان حکومت واخیستل شي، امریکا به په دوه اړخیزه معامله کې هیواد طالبانو ته پرېږدي او د خلکو لاسته راوړنې او نظام جوړونه به برباد شي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې متحده ایالات د سولې لپاره په بین الافغاني دریځ هڅې کوي. د دې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد افغان حکومت ته اطمینان ورکړی چې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې به یې څنډې ته نه پرېږدي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې ښاغلي خلیلزاد په قطر او ابو ظبي کې له طالب استازو، سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره هم کتلي دي او پر افغان سولې ورسره خبرې اترې کړې دي. د سر مقاله لیکونکي په خبره چې د طالب استازو او خلیلزاد ترمنځ په لیدنه کې ښاغلي خلیلزاد طالب استازو ته ویلي چې نور باید د سیمې د استخباراتو په اشاره او غوښتنه په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره د سولې میز ته کښېني. د مطلب د لیکوال په وینا ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به د خپلو خبرو پایلې له افغان حکومت سره هم شریکې کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د واده په مراسمو د هوان مرمۍ د لګیدو له امله د زوم په ګډون درې تنه وژل شوي. د میدان وردګو ولایت سیمه چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې په یو کور کې د واده پر مراسمو د هوان مرمۍ د لګیدو له امله د زوم په ګډون درې تنه وژل شوي او د ښځو ماشومانو په ګډون نهه تنه نور ټپیان شوي دي. دغه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د میدان وردګو ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې په یو کور کې د واده پر مراسمو د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د زوم په ګډون درې تنه وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون نهه تنه نور ټپیان شوي دي. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیر ماښام د جلریز ولسوالۍ د زویلاتو په سیمه کې رامنځته شوي. وتک زیاتوي چې د هوان دغه مرمۍ په سیمه کې نږدې د ملي اردو له یو کام څخه غورځول شوي.
مراسم دی نو بدیر به رحمای باندې صدنا کور وشتله دا په دغه پیخه کې سره د ماشومان سیاست د ګډون نه تنه تپیان دي او د خپل د زوم په ګډون باندې درې کس شهیدان شوی دي.
په ورته وخت کې د دغه ولایت د والی ویان عبدالرحمن منګل هم پیښه تاییدوي، خو وایي چې پیښه هغه مهال رامنځته شوې کله چې دغلته د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. منګل وایي دا معلومه نه ده چې د اوان دغه مرمۍ د چا لخوا توغول شوي او یا هم که په دغه کور کې کوم څه چاودنه کړې. نوموړي وایي په یاد پیښه کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم قومندانان هم وژل شوي او دیارلس تنه نور ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د والي ویان زیاتوي چې د پیښې په اړه لا اوس هم کرج زیات نسته، خو وایي چې دوی پلټنې کوي.
تېره ورځ منځګر شاوخوا څلور بجې د جلریز ولسوالۍ کې د امنیتی دفاعي ځواکونو او د خلکوانو ترمنځ نښته رامنځته شوې چې د نښتې له امله یو مرمۍ په یو کور باندې لګېدلې چې په دې کور کې دوه کسان وژل شوي او شاوخوا دیارلس کسان زخمیان دي. د موږ لومړنیو راپورونو په اساس داسې ویل کېږي چې د وژل شوي کسان هم وسلوال طالبان دي، وسلوال طالبانو سره ګروپان دي او نور هم په زخمیانو کې میرمن یا نارینه شامل دي. خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې د مرمۍ د کوم لوري د کور باندې لګېدلې ده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین بیا پر دولت غږ کوي چې د دغه پیښې څېړنه وکړي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
د پیښې عاملین دا چا چې دا فایلونه کړي دي، البته دا یو فایل نه و، دا ګیسټ بلند څه مسلسل لاسو د خوب خاطر باندې دا کور وشتلی ده. د پیښې عاملین باید قانون ته وسپارل شي. د خلکو غوښتنه هم دغه ده، دغه سپین ږیري د قوم مشران اوس را روان دي،
ولایت او حکومت د دې موضوع سپیناوی په کلاکه باندې غواړي تر وو پورې معلوم نشي.
میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې وخت نا وخت د درنو جګړو شاهد وي او د دغه روانې جګړې زیاتره قربانیان هم ملکی خلک وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه کوم تاسو لملتیانه. اوس هم رضوان مراد د دې صد خبرونو لنډیز وړاندې کوي او لاغه ورسته به درته زما همکار مرسلین ارسلا د نور بس د یونس پروګرام وړاندې کړي.
د امریکا د پوس د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد وایي طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماتې نه ده خوړلې او د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري. د میدان وردګ ولې چارواکي وایي پرون د جلیس پولیس ولای کې د غلطه پر یو کور د هوان د مرمۍ د لګیدو له امله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان، محمد نبی او مجیب رحمان به په 2019 کال کې هم د هند کرکټ په غوره لیګ یا آی پی ایل کې په خپلو ټیمونو کې ولوبېږي. د پاکستان پولیسو تایید کړی دی چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې پخوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. عراق او ایران له یو بل سره په لوی اندازه د سوداګریزو اړیکو د ټینګولو ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر ایران تازه بندیزونه لګولي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات تر اوسه پورې نشي ویلی چې د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې څوک لاس لري او چا یې د وژلو حکم کړی.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام او د نور بست یا شکست سکوت یو بل خبرولنه ته هرک لیکم. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نوي نظام پر اطلو سره د غنو نورو برخو ترڅنګ میرمن وکړې شول چې په تیر ولسو کلونو کې په ژورنالیستیکی ډګر او رسنیو کې هم خپل پراخ حضور ثابت کړی. کڅام چې داخلي جګړو پر رسنیو کې د میرمنو فعالیت تر ډیره اغیزمن کړو، خو په تیر ولسو کلونو کې افغان میرمنو وکړې شول سخت کار او زیار سره خپلې ورتیاوي ثابتې او د نارینه وو ترڅنګ د رسنیزو فعالیتونو لاره د ټولنې عامه ذهنیت پر روښانه کولو کې برخه واخلي. خو په رسنیز دګر کې د میرمنو فعالیت لستونزو هم خالی نه وو او د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د خزو خبريالانو د فعالیتونو او د هغوی پر وړاندې د شته ستونزو په اړه خبرې کوو. مهمان ما در برنامه این هفته وحیده فیضی، مسئول بخش زنان در کمیته مسئولیت خبرنگاران است و با وحیده جان در رابطه به فرصت‌های موجود و مشکلات فراراهی خبرنگاران زن در افغانستان صحبت می‌کنیم. وحیده جان، با برنامه ما خوش آمدین. بحث را با یک سوال آغاز می‌کنم در این مورد که فرصت‌های موجود برای رشد و کار خبرنگاران زن در رسانه ها چقدر است؟
تشکر از شما. سلام تقدیم شما و همه شنونده عزیز. شما بسیار سوال خوب شروع کردین و سوال از مثبت شروع کردین، خوشبختانه. متاسفانه در افغانستان قسمی است که همیشه از بود منفی ما صحبت میکنیم، سوال آغاز میشه، انتقاد شروع میشه. یک بحث بسیار خوب که در قسمت فرصت ها شما گفتین، فعلا واقعا فرصت بر زنها است. درست است، قبول میکنیم که وضعیت امنیتی بد است یا وضعیت در کل بر هیچ کس خوب نیست، اما از بود دیگه اگر ببینیم به زنای خبرنگار و کسایی که تازه از ژورنالیسم فارغ میشه، یک فرصت بسیار خوب است. مثلا در هر رسانه‌ای که اگر یک بحث اعلان میشه، اولویت داده میشه بر زن، یا هم اگر بخش در کارآموزی باشه یا هم در ترنینگا باشه، در قدم اول بر زن فرصت داده میشه که یک فرصت بسیار خوب است که ما زنها میتونیم از این استفاده کنیم. یا نهادهایی که بر خبرنگارا کار میکنه، شخصا کمیته مسئولیت خبرنگارا، ما برنامه جاب فیر داشتیم، یا هم برنامه‌ای که وظیفه بر از اونها پیدا میکردیم. کسایی که تازه از ژورنالیسم فارغ میشد، اونا را ما آموزش میدادیم یک هفته یا هم دو هفته، بعدش بر رسانه معرفی میکردیم. یعنی این کار به خبرنگار مرد صورت نگرفته، یک فرصتی بود که بر زنا، که زنا از دانست. ما امروز میبینیم اکثر و کسایی که ما آموزش داده بودیم یا هم بر رسانه معرفی کرده بودیم، کارمند دائمی یک رسانه شده، به معنای از اینکه تونست از این فرصت خوب استفاده کنه.
خوب ایده شما از فرصت گفتین که فرصت ها ایجاد شده و زمینی کار چقدر وجود داره به خانم ها که در رسانه ها کار کنن و در این بخش رشد کنن، چون ما شما فضا را میبینیم که حتی به همین وضعیت که امروز به روان رسانه که ماست حتی فضا را بر مرد هم سختر سخته، چی لاز چی بونه بزن؟
بله ما فکر میکنم که مشکل تنها بر زن نیست، در جمع درست است که مشکل امنیتی بر زن و مرد است، اما مشکلات درون سازمانی یک رسانه باعث میشه که یک زن نتونه در رسانه کار کنه. متاسفانه ما باید بگوییم چیزایی که حقیقت است، چون ما به حقیقت کار میکنیم. وضعیت مالی رسانه فوق العاده خراب است، وضعیتی که بر یک زن یک رسانه مثلا فضا را تنگ میسازه بدون شک خراب است. مثلا اگر در روی پرده تو کار میکنی، تو باید حتما فیشن کنی، تو باید عروسی نکنی، یا مثلا از رخصتی هایی که بر یک زن در قانون کار داده شده بر او رخصتی ها نمیتونه استفاده کنه. مثلا اگه یک زن ولادت میکنه 3 ماه باید رخصت داشته باشه. ما دیدیم رسانه ای که در 20 روز اول گفته که با 3 ماه تا که میه به جای از یک کس دیگر میگیره و زن وظیفه خود از دست میده. این مسئله باعث شده که زن از رسانه دل سر چوه و نتونه بر رسانه کار خود ادامه بده. و از بعد دیگه اگر ما ببینیم افغانستان بدون شک یک کشور است که به شدت سنتی است. شاید در کابل مرا یک مردم به دید خوب ببینه یا هم ببینه یا خوب نبینه، اما شاید به مو وظیفه ما کار نداشته باشه. اما اگر ما در ولایات نظر بیندازیم، بدون شک خبرنگارای زن نمیتونه بیرون به ساحه بره و یا هم او را مردم بشناسه به نام خودش، به چهره خودش. ما دیدیم دخترایی هستن که یک ده همیشه در رسانه کار میکنه، اما تا هنوز نتونسته به هویت خود یا به نام خود کار کنه. پس میبینیم که افغانستان به کابل خلاصه نمیشه، وضعیت در جمع خوب نیست. نسبت به 3 سال یا 4 سال که ما مقایسه میکنیم بدون شک بدتر شده. وقتی که میگم بدتر شده، به معنای از اینکه ما تحقیقی را که انجام داده بودیم دریافته بودیم که در 2 ولایت کابل، مزار شریف و هرات، در سیزون که خبرنگار زن زیاد بوده، در هرات ما میبینیم کمتر شده و دلیلش هم ناامنی بوده، دید سنتی مردم بوده، یا هم مزد کم. مثلا در یک رسانه یک بچه یک دختر کار میکنه، به یک دختر ماش کمتر میده و دلیل بسیار بیجا هم برش داره که این دختر نمیتونه بیرون بره. نسبت به هر دلیل کس، به می دلیل یک بچه میتونه در ولایت سفر کنه، در ولسوالی بره، به می دلیل ماش زیادتر رسانه.
در داخل رسانه بیشتر شما گفتین از بعضی مشکلات را گفتین، اینجا علت چی است؟ آیا علت کمبود امکانات است و یا همو محیط است که برای کار زنها در رسانه ایجاد نشده؟
متاسفانه اردوش اول خود قدم اول ما میبینیم که وضعیت مالی رسانه در جمع خوب نیست. در قدم دوم وقتی که یک زن در رأس یا در رهبریت نباشه، براز او پالیسی خاص یا یک مرد جور نمیکنه. یعنی قسمی که اگر بر زن فرصت داده شه و زن در رهبریت باشه، در سطح رهبری باشه، بدون شک او از هر رای ممکن میتونه که زمینه کاریابی را برای یک دختر در یک رسانه مساعد بسازه. اگر خودم شخصا بگویم، من در یک رسانه برم، اگر مدیر ما یا رئیس ما زن باشه، شاید ما بهتر کار بتانم نسبت به ازی که یک مرد مدیر ما باشه. نه ای که ما از دید فیمینیستی یا ما از دید تبعیض جنسیتی میبینم، اما هر کس با جنس خود راحت میتونه باشه. مثلا شاید من یک مشکل داشته باشم و رخصتی ضرورت داشته باشم، قسمی که ما راحت بر یک هم جنس خود گفته میتونم، نمیتونم بر یک مرد بگویم. یا هم خود امی کارکرد ما تاثیر داره. وقتی که یک زن در رأس باشه و دیگران را تشویق کنه، چون افغانستان کشور برایست که متاسفانه زنها همیشه به حاشیه رانده شده و همیشه به جنس دوم دیده شده برشان، به می دلیل است که اگر در سطح رهبری به زنها اجازه داده شده، که متاسفانه بسیار کمتر ما دیدیم به زنها اجازه داده شده، خاص به دلیل از اینکه تجربه نداره. وقتی که مردا در رهبریت است، اینا هم بدون شک از اول رهبر به دنیا نامده یا مدیر به دنیا نامده، برای از اینا فرصت داده شده، برای از اینا آموزش دادن تا تانسته به سطح رهبری یک رسانه برسه.
امین وزیت را که شما میگین، آیا با رسانه کار نشده یا رسانه نخواستن که تغییر ایجاد کنن؟
من فکر میکنم تا حد اردوش. ما فعلا در قسمت دادخواهی برای این کار میکنیم که زنها باید در رهبریت برسه، اما بیشتر رسانه به متاسفانه باید بگویم که به توانایی یک زن باور ندارن. مثلا دلایل بسیار عجیب و غریب میگن. میگه یک مرد میتونه از ساعت 6 صبح بیاید تا 6 یا 8 شام باشه، چون وظیفه مدیر است که تا وقت باشه. یک زن نمیتونه. بدون شک که یک زن به 2 جای مدیریت داره، هم به خانواده و هم به بیرون. باید مد نظر گرفته شوه یک مشکل یک زن هم، و قسمی نیست که از انسان مثل یک ماشین استفاده کنن. من فکر فکر می دلیلم غیر منطقی است که یک مدیر از 6 صبح می تا 10 بجه شب کار میکنه. باید قسم تنظیم شوه که مدیریت تنهایی نیست که حتما تو بالای سر یک نفر باشی و کنترل کنی که نفر چی میکنه. من فکر میکنم که اگر خود رسانه بیشتر علاقمندی به این بخش نشان بده، بخشای دیگه ای است که زنها را در این قسمت همکاری کنه تا به رهبریت و لیدرشپ یک رسانه برسه.
در مورد وضعیت عمومی اگر بیایم در کشور، وضعیت عمومی چقدر فرق کرده به خاطر کار زنها نسبت به چند سال گذشته؟ چون اگر ما وضعیت مالی رسانه را ببینیم از یک سو مشکل است و وضعیت امنیتی که بر افغانستان حاکم است از طرف دیگه، چقدر کار خانم‌ها را در رسانه‌ها محدود کرده ام فعالیتشان حضورشان را؟
متاسفانه باید بگویم آل خبرنگارا مستقیما مورد هدف دشمن قرار گرفتن، که ما داشتیم مثالایش عملی که در شش ترک شد، بیشترین خبرنگارای ما را ما از دست دادیم که در او جمله فقط 3 نفر از رادیو آزادی بود تنها. ای بدون شک که تاثیرات خود داره، تاثیرات منفی میگذاره، اما قسمی نیست که کاملا دل سرد شده باشه. هستن کسایی که افغانستان را ترک کرده، کسایی که در رسانه کار میکرد، در بدیلش کسایی است که تازه فارغ شده و میخواهد کار کنه، به برنامه کارآموزی میرن، به برنامه میرن که اونا بر 3 ماه یا 4 ماه کارت میگیرن، در رسانه دیگه میرن اپلای میکنن وظیفه. یعنی اتو نیست که کاملا دل سرد شده باشه، اما کسایی که دل سرد شده بود یا بنا به هر دلایل دیگه افغانستان رو ترک کردن، ما اینو قبول کنیم. باید که او مردمایی که 10 سال یا 12 سال کسایی بودن که راه را بر ما باز کردن، امروز اونا در افغانستان نیست. دلیلش هم هر دلیلی که پیش خود داشتن، اما نباید هم زیاد منفی فکر کنیم، به خاطر که نسل جوان واقعا نسل بیداری هستن، نسلی هستن که بالای خود کار میکنن، زحمت میکشن، بر ما تقاضای کار میکنن. مثلا میگه که به هر رسانه‌ای که نیاز داشتن لطفا ما را معرفی کنین. یعنی شما فکر کنین شاید ما در 1 ماه 10 یا 12 نفر داشته باشیم که بر ما بگن که ما را به رسانه معرفی کنین، به معنای عزیز که دل سرد نشدن و هنوز میخوان در رسانه کار کنن.
بسیار زیاد تشکر. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د شکست سکوت یا نور بس خبرونه اوري، زه د خبرونې شمیرې تاسو ته وایم. کولی شي له دې شمیرو څخه په استفادې موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې زموږ له میلمنې څخه مطرح کړئ. زموږ شمیرې دي 0909 40 15 40. بله شمیره هم ده 0902 50 55. شماره هره به دری هم میگم 0799 20 35 40، 0700 82 27 55. خب اگر به پرسش دیگه بیایم، در بخش ولایت چقدر زمینی کار تا الان به خانم ها در بخش رسانه ها وجود داره؟ چون فضا را شما بیشتر، شما از 4 ولایت گفتین که دوجه شهرهای بزرگ افغانستان است، دوجه شما سروی کردین، آیا تا حال همون فرصت هایی که چند سال قبل ما داشتیم به خاطر کار خانم ها، تا حال مو فضا و یا فرصت وجود داره، بیشتر شده، محدودتر شده، چگونه است؟
خوشبختانه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در تمام ولایت نماینده خود داره، اما در ولایتی که خانم ها بیشتر حضور دارن نماینده زن هم داره. در کنار از اینکه یک نماینده عمومی داریم، ما در بخش زن ها هم کار میکنیم. ما بیشتر در بخش مسئولیت برشان کار میکنیم، یعنی در قسمت یک مسئولیت شغلی، مسئولیت جانی، در این قسمت ها و آموزشی که ما برشان میدیم. اما قسمی نبوده که ما مثلا یک سروی داشته باشیم که حضور زنها چقدر کم شده یا چقدر زیاد شده، چون بیشتر روی کرد ما در بخش مسئولیت است. اما در ولایتی که ناامن است، مثل ننگرهار، مثل قندار که فعلا ما میبینیم خبرنگارا زیر تهدید است، بدون شک حضورشان کم شده. اما اگر بر ارقام فیصدی بگویم که سابق چقدر بود یا حال چقدر است، چون این تحقیقی ما فعلا نداشتیم.
تماس داریم، میشنویم کی هستن، از کجا تماس گرفتن و پرسشان میشنویم. الو سلام. بله سلام، صدای ما رو میشنوین؟ بله صدای ما رو میشنوین؟
بله من امیدوار هستم از ولایت
چوگر. بفرمایین امیل دا جان.
ما یک سوال داشتیم. این خواهره ما که در رسانه کار میکنه یا در رادیو یا در تلویزیون فرق نمیکنه. خب من میگم که در منصفانه اگر مثلا بگویم، اگر مثلا از الفاظ خوب استفاده کنه، یعنی کل خانواده ها مثلا راضی هستن. حالا مثلا در هر رسانه که مثلا خانم ها کار میکنه، مثلا یک نامایی میگیره که مثلا ما میگم که در مسلک خوب باید یک نام بگیره که مثلا این مردم از دلکور نست. مثلا اول این یک رسانه از مردم مثلا خبر میدن، این مثلا وقتی در خبرها میگه که مثلا یا ترهگر یا سبزر یا هر چی، خب منصفانه اگر خبرها را بگوید یا مثلا گزاره سبزر یا چی حکومت ما نظر ما این است.
سوالتون را اگر بگوین، سوالتون را اگر بگوین،
سوال ما این است که مثلا در بین رسانه مثلا زنا احساس چی رقم یعنی جنسیت میکنه، خب آلی در کل رسانه که چیز میکنه زن یک کسی بد داره، مثلا یعنی زن نمیتونه راحت کار کنه. سوال ما همیست که مثلا اگه اینا بتونه راحت کار کنه، این مدیر ها و اینا مثلا اگه راحت باشن فرصت بده اینا میتونه راحت کار کنه.
بسیار زیاد تشکر از شما، زنده باشین. سوال تو نگرفتیم. شنونده بعدی رو میشنویم. بله بفرمایین.
بله مرسلین سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته تاسو جورنالیست نیلمنیا ته سلامونه.
مننه ډیره زیاته مهرباني وکړئ. کوم ځینم تماس نیولای نوم څه دی؟
همدغه قاری صاحب پښتون جوزجان.
جوزجان څه مهرباني وکړئ.
مرسلین سلام، په وجود دي چې په افغانستان سالاري د خرافات رواجات حاکم دي او څه په دې چې سترګه کتل کیږي هغه حقوق چې دې ته خدای او رسول نور کلی هغه نو ورکول کیږي، دا نور حقوق د دیموکراسي حقوق دي خنسته او څه څه په دې د شي کشر په سرګه کتل کیږي چې پکې پاتې دي او واقعان په مظلومیت کې قرار لري، هغه د دې حق او حقوق نو ورکول کیږي. یعنی سړی غواړي چې زه سارندوال وي، زه قاضي وي، زه مامور وي، مدیر وي او زه جورنالیست وي او څه لوري په کور کې ناست وي جامو جارو ورته کوي. نو تاسو زموږ نن سیم پوښتنه دا ده چې تاسو چې اوس په جورنالیزم کې کار کوئ، رسنۍ په دغه باره کې چې نشي دی ولې ګوښ، رسنۍ په دغه باره کې څومره خپل ځخ پورته کړی دی او د خلکو همکاري تاسو سره څونه دا تاسو ځخ څونه اوریدل شوی تر اوسه؟
ډیر مننه مخ کې دنه چې مېنمانی ته تاسو نه پوښتنه کوم جوزجان کې دا وضعیت څنګه دی د میرمنو فعالیت پر رسنۍ کې؟
موږ په جوزجان کې خو الحمدلله د جورنالیزم وضعیت هغه ځای چې ولو صالح خو نه امن دلته خو جورنالیست نشي لایله قدرزا او خوشتفا ودا مديان او اخشر او پیزابات ودا ولو صالح نه امن دي خو جوړ کوونکو کې امنیت لري درزا خو سم نه امن دلته خو جورنالیست نشي لای او په شارو کې وضعیت شری د جورنالیستانو کنوې کښدي چنداني خلک د جوړجان خلک چنداني د شول سره زیات نه لري دا دودو د سترو انانی ټولنې لکه په جنوب جنوب غرب شي دلته د نوستا.
ډیر زیات مننه تاسو نه پښتنه واسه ان شاء الله ملمن تاسو جواب درکې. تشکر از شنوندو که تماس گرفتن. وی جان بیشتر در بخش خصوص از ولایت لوګر پرسان کردن که نویت کار در رسانه ها خوب گفتن که اونا که اونم پیشنهاد میره داشتن که فضا و یا زمینه به خاطر کار خانم ها ایجاد شود در رسانه ها. من میخوایم این پرسش را قسم مطرح کنم که چقدر فعالیت خانم ها در رسانه ها توانسته در ایجاد یک ذهنیت مثبت در برابر خانم ها در جامعه کمک کنه؟
ما فکر میکنم که 100% تاثیرگذار بودن. مثلا وقتی که من خبرنگار شدم، الگوی من یک زنی بود که در رسانه کار میکرد و من میخواستم مثل از او باشم و من خود جزی از او دخترای فکر میکنم که هر کدامش وقتی که یک زن در رسانه میبینه میخوام مثل مو یک خبرنگار باشه. یعنی من فکر میکنم که اونا نمونه یا مثالای خیلی خوبی بوده بر ما که ما تونستیم کار کنیم. اما ای که چقدر زمینه سازی شده، یک رسانه هیچ وقت دروازش برای یک زن بسته نبوده، فرصت ها همیش بوده، اما ای که مشکلات خانوادگی یا مشکلاتی که در جامعه حاکم بوده نتونسته یک زن از او فرصت استفاده کنه، ای بر نمیگرده بر خود رسانه. اما از سوال برادر ما که از لوکر زنگ زده بود قسمی ما برداشت کردم که یعنی زمینه یا هم وضعیت در رسانه قسمی نیست که یک زن بتونه راحت کار کنه. من فکر میکنم که بر زن در همه جایی که از خانه بیرون میشه مشکلات زیاد است، قسمی نیست که در رسانه تانایی مشکل باشه، چون رسانه یک مکانی است که خیلی مشهور است، به می دلیل است که یک مشکل بسیار زود بروز میکنه و در جامعه نشر میشه که در رسانه تانامن بی مشکل است. من کاملا دقت میکنم یک خانم وقتی که معلم ما میباشه از خانه بیرون میبره در مکتب یا در بیرون به مشکلات زیاد روبروست. نباید ما تنها بگوییم که رسانه جای امن یا جای خوبی بر خبرنگار. کار نیست.
بله، در بخش کار رسانه خود رسانه چقدر تانستن در بین خود اداره زمینه رو مساعد کنه به کار خانم ها؟ بیشتر از جوزجان دوست ما تماس گرفته بودن، اونا گفتن که در خود ولایت جوزجان زمینه از این مساعد است و صدای خانم ها از رسانه شنیده میشه و فضای خوبی را ایجاد کردن.
خوشبختانه بله، به خاطر که نماینده ما هم نماینده کمیته مسئولیت خبرنگارایی که از جوزجان داریم زن است، به معنی از اینکه زنا در اونجا صدایشون خیلی بلند است و از ما پرسان کردن که شما در این قسمت چی کار کردین. بدون شک ما 50% کار ما دادخواهی است، دادخواهی بر رسانه که مسئله جندر یا تصاویر در رسانه مراعات کنه و دادخواهی در قسمت از اینکه توانایی یک زن در باید مد نظر گرفته شه وقتی که برش ارتقای ظرفیت در قسمت ارتقای ظرفیت در قسمت از اینکه ما بر از اونا آموزش میتیم در قسمت از اینکه بر رهبریت یا هم به مدیریت دادخواهی میکنیم که باید در رأس یک رسانه در بخش‌های مختلفش زن باشه، به معنای از اینکه ما در این قسمت کار میکنیم. وقتی که صدای ما میگن که چقدر صدای شما را شنیدن، بدون شک صدای ما شنیده شده، هیچ گاهی نبوده که به صدای ما جواب منفی داده شده باشه. به خاطر که ما ایرا از روی اوایی نمیخوایم بگوییم، ما وقتی که برنامه داشتیم با کارآموزا تقریبا 80 دختر بود که تازه فارغ شده بود یا هم سمسترهای آخرشان بود. ما برنامه‌ای که گرفتیم از رادیو آزادی گرفته تا بی بی سی تا همه رسانه‌ای که در افغانستان کار میکنن، در او برنامه نماینده خود روان کرده بود، از دخترها اینترویو گرفت، تقریبا 70 یا 80 درصد از دخترها را در رسانه‌ها گرفتن به منظور کارآموز یا هم حالا ما میبینیم که کارمند دائمیشان شدن، به معنای ازی که صدای ما شنیده شده، دادخواهی ما نتیجه داده و اونا هم امر ما همکار بودن.
راهنمود مسئولیت را که در یه آخر شما ترتیب دادین، تدوین کردین، این مسئول شامل کدام بخش ها میشه؟ آیا شامل تنها بخش مسئولیت فیزیکی یا امنیت فیزیکی میشه یا مسئولیت کاری هم میشه به خانم ها؟
بله، تنها در قسمت خانمان نیست. ما باید همین نام راهنمود برتون بگویم که راهنمود تامین امنیت و مسئولیت خبرنگاران و رسانه هاست. یعنی در این قسمی است که وقتی خبرنگار شما استخدام میکنین، وقتی که خبرنگار به ساعت پرخطر روان میکنین باید کدام موضوعات مد نظر گرفته شوه، و در قسمت تامین امنیت خود ساختمان رسانه، به خاطر که ما دیدیم که متاسفانه دشمن به خود ساختمان های رسانه هم حمله کردن. در اینجا قسمی است فقط به عنوان نمونه میخوایم چند بخش شبر بگویم. وقتی خبرنگار میخواه به یک ساحه بره یا هم به یک ولایت به سفر روان شوه، اول باید یک خبرنگار باشه که تجربه کار باشه، خبرنگاری که تازه استخدام شده و هیچ نوع مسئولیت امنیتی برش آموزش داده نشده باید فرستاده نشه. و اگر خبرنگار بگه که من نمیرم، هیچ رسانه نباید خبرنگار خود مجبور کنه که بره. در قسمت دوم، این خبرنگار وقتی که به ساحه پرخطر میره باید وسایل ایمنی با خود داشته باشه، کلا یا هم واسکت زره یا هم پرسه که ژورنالیست ناشته است. باید این موضوعات مد نظر گرفته شه. و بخش دیگیش که اگر خبرنگار زخمی میشه، رسانه‌ای که با او کار میکنه صاحب امتیاز یا هم مالکش مکلف است که در قسمت تداوی برش همکاری کنه، یا هم اگر او شهید میشه به خانواده‌اش ماشه که قبلا او خود خبرنگار میگرفت یک مقدارش نظر به او خود وضعیت رسانه باید به خانواده‌اش بده، به خاطر که او به خاطر کار تو، به خاطر رسانه تو جان خود از دست داده. به می دلیل این پالیسی یا همی راهنمود مسئولیتی را که ما ساختیم تقریبا 10 روز یا هم بیشتر از او گذشته که ما فعلا روی دادخواهی برای این کار میکنیم که به رسانه معرفی شوه و وزارت اطلاعات فرهنگ ایره با ما پذیرفته و قسمی بوده که ما خودمون ایره نساختیم. ما با مشوره با رسانه ها، با خبرنگارا چنین راهنمودی ساختیم که انشالله به تمام رسانه از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ، چون یک وزارتی است که تطبیق کننده بخش است، فرستاده میشه، به خاطر که جزئی از قراردادهای کاری خبرنگارا و کارمندای رسانه‌ای شوه، و همچنان کمیته مشترک مسئولیت که در رأسش معاون دوم رئیس جمهور است آقای سرور دانش هم این راهنمود خواندن و با ما موافق بودند که به همه رسانه فرستاده شوه.
علت چی است که شما این راهنمود را آل ساختین؟ آیا تهدید بیشتر شده و یا چالش‌ها می‌خواین که فرصت سازی کنین برای آینده؟
بدون شک ما نظر به اینکه در آخر دیدیم چالش‌ها و مشکلاتی که فراروی خبرنگارا از قسمت امنیت زیاد شده که نمونای زیادی را ما داریم که خبرنگارا را امسال یعنی 14 خبرنگار ما از دست دادیم. یک رقم کم نیست، یعنی 14 انسان، 14 کسی که در رسانه کار میکنه به دلیل از اینکه او صدای عدالت بلند میکنه کشته شده و تمامش هدفی بوده. به می دلیل بود که چون رسانه بسیار یک دید داشتن که باید هر کاری که میشه نهادهای رسانه‌ای به خبرنگار کنه، اما بیخبر از اینکه او بر خودت کار میکرد، به یک رسانه کار میکرد، باید خود رسانه این کار انجام میداد. حالا ما واسکت های زیری به خبرنگار را گرفتیم، حالا که این جزی از کارهایی است که خود یک رسانه باید به خبرنگار خود کنه. به می دلیل بود که ما روی رهنمود فکر کردیم و این رهنمود ساختیم، اما ما مطمئن هستم که در تطبیق شاید با مشکلات زیاد روبرو شویم، چون که اکثریت رسانه با ما موافق این بخش نیست، بخاطر که میگم مشکلات مالی داریم، ما نمیتونیم، اما مجبور هستن. بالاخره هیچ راه حل نیست جز از این که ما یک رهنمود داشته باشیم و مطابق بر از ما کار کنیم.
بله، اگر در مورد آموزش بیم، خب بیشتر کارمندان را که شما گفتین که در این اواخر زیادتر هم شدن، جایی کسایی که از افغانستان بیرون رفتن و یا کار را ترک کردن، کسایی تازه گرفتن، کیفیت فراگیری امی فنای تازه و یا تکنولوژی تازه که در بخش رسانه به کار میره چقدر در داخل مساعد است فراگیری ازیمی در مراکز تعلیمی و تحصیلی ما؟
من فکر میکنم دو بود داره سوالتان، یکی بخش مسئولیت است، یکی بخشی است که خود خبرنگار موضوعات مسلکیش میاموزه. از بود مسئولیتی، ما در افغانستان ترنرهای داخلی و خارجی داریم که میتونن در بخش مسئولیت ما آموزش بده، اما از بود از اینکه متاسفانه کیفیت کم شده، ما از لحاظ کمیت هم خبرنگار زیاد است و هم رسانه، با مشکلات خیلی حاد روبروستیم. ما میبینیم که خبرنگارایی که از ژورنالیسم فارغ میشه، سطح تحصیل قدر متاسفانه کم شده که یک خبر هم اگر ازشون پرسان کنی شاید نتانه درست بر جواب بده. اما از بود دیگر نهادهای رسانه‌ای، نهادهایی که بر بخش مسئولیت یا به هر بخش دیگه کار میکنه، بر اینا یک زمینه مساعد میسازه که در یک رسانه بر سی ما بره و کار یاد بگیره و کار مسلکی از اینجا شروع میشه. وقتی که فرصت برای یک رسانه، برای خبرنگار یک رسانه میده، بدون شک خبرنگار میتونه خود برسانه. هیچ کسی نمیتونه با یک خبرنگاری که 4 یا 5 سال کار کرده و یک خبرنگاری که 4 ماه کار کرده توقع زور ما از او داشته باشیم، اما ما امید داریم به خاطر که کار جریان داره، ساکت یا آرام نیستن هیچ کدامش، بدون شک یک نتیجه خیلی خوبی خواهد داشت.
خب در بخش مشکلات گفتین شما، خب حالا اگر آقایان در بخش رسانه‌ها با یک مشکل روبرو هستن که تهدید امنیتی است، پس شما فکر میکنین که خانم‌ها با دو مشکل همزمان، یک به مسئولیت کاری و یک هم فضایی که در جامعه وجود داره با این روبرو است؟
بدون شک. خب
راه حل شما، راه حل در چی میبینین؟ کیها باید تلاش کنن؟ نهادهای رسانه‌ای که در افغانستان فعالیت دارن بیشتر از اونان انتقاد میشن که اینا نتونستن کار بکنن به خبرنگارا در افغانستان تا بتونن مو از زمینی کار دامدار و فرصت کاری و یا به چیزن تهدیدات را برشون زمینه را برشون مساعد کنن. مسئولیت بیشتر به کی برمیگرده در این بخش؟ در بخش مسئولیت مشخصا در بخش خانم ها،
من فکر میکنم که مسئولیت در جمع به دولت برمیخوره. اگر یک فرد عادی یا هم یک خبرنگار است، تامین مسئولیت وظیفه اوناست، وظیفه ما نیست. اما اینکه ما پالیسی میسازیم یا هم آموزش میتیم، درست است، در این قسمت کار ماست. اما وقتی که از ما انتقاد میشه، من قبول میکنم انتقادشان تا یک حد بجاست، اما برمیگرده بر خود خبرنگار. باور میکنین امیال 50% خبرنگارای ما هست که در مورد حقوق رسانه، در مورد قوانین رسانه ای اصلا مطالعه ندارن، اصلا از حقوق خود آگاه نیستن که در یک رسانه کار میکنن. وقتی که میرن قرارداد میبندن، بدون از اینکه قرارداد رو بخونن امضا میکنن، وقتی که میخواین از رسانه بیرون شون، در او قرارداد نوشته شده که تو نمیتونی 6 ماه دیگه رسانه کار کنی. باز اون وقت سر صداشان میبره و میگه که ما مشکل داریم. یعنی اگر در جمع بگویم 50% مشکل به خبرنگار است که غیر مسلکی پیش میره و 50% از خود رسانه های قراردادای کاری است، چون مشکل از قرارداد شروع میشه. هر اون چیزی که میشه بر بنیاد یک قرارداد میشه. به می دلیل است که ما نمیخوایم یک طرف ملامت بکنم. خبرنگارای ما متاسفانه خیلی غیر مسلکی پیش میرن، خیلی آگاه نیستن از قوانین. ما تا برشان قوانین رو تدریس میکنیم، در برنامه جزی از مواد مفردات درسی ما شده که وقتی که خبرنگار ما در بخش مسئولیت تربیه میکنیم یا آموزش میدیم، در قسمت قوانین هم برشان آگاهی بدیم.
میخوایم پیام شما را بشنوم به خانمایی که در مرکز و در ولایت کار میکنند، پیامتان را بشنوم به اینکه دوام کار از اونا چقدر میتونه به همنوعان از اونا کمک کنه در بخش از اینکه اونا بتونن به اهداف و یا امو سرمنزل به خود تعیین کردن به عنوان مقصد به او برسن.
ما میخوایم کوتاه بگویم، ما زنایی که بیرون کار میکنیم یا در رسانه کار میکنیم، صدای زنایی هستیم که هرگز نمیتونن از خانه بیرون شون، نمیتونن صدایشون بلند کنن. پس ما نباید به خاطر خود صدای یک قشر بسیار بزرگ خاموش بسازیم. کار کنیم، زحمت بکشیم و مبارزه کنیم برای ما ادامه بدیم.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در بحث امروز. از ادری رادیو درنو اوریدونکو دا و د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بس خبرونه تربیه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.